لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. جمهور ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکه. ملګر ملتونو د افغانستان د جګړې لشکې لخوا غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې جګړه بنده کړي، او د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. د هم بشپړ خبرونه د جمهور ریاست د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکل سو. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې په دغه کسانو کې شاه سلطان عاکفي د رئیس، صدیق الله توحیدی د مرستیال، کاون کاکړ، محمد علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعدتی، فیض الله زکی، صالح محمد ریګستانی، شاه محمود میاخیل، صبرینا ثاقب، ډاکټر عالمه، عبدالمجید خانیزاده، او د ملګر ملتونو استازی تادامیچی یاماموتو د دې کمیسیون د غړو په توګه معرفي شوی دی. ملګر ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازی نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي، او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړي ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارین پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي، او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. د په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب په یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل سي. د دغه ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی لري، او شاوخوا اتیا بهرني متخصصین هم په دغه چارو کې ورسره همکاري کوي. د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول لیږي. او وروستۍ کورنۍ خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شل اووره نړیوال جام په غوراوي سیالۍ کې په بی ګروپ کې خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په دغه ګروپ کې درې لوبې ګټلې، یوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسولې وه. د 2018 کال د شل اوورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې په کشمیر کې 15 ملکان هغه وخت وشل شول چې پاکستان یې هندي پوځیانو پر یو بل داسي وکړي. پاکستان هند ملامت کړی دی چې د سیالکوټ په سیمه کې تیر ورځ داسي وکړي چې څلور ملکان یې وشل او 15 یې هم ټپیان کړل. هند بیا وایي چې د پارګوال په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو یو ښځه وژل شوې او درې ملکان هم ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ همدارس د هند جاسوسي د بي پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کوي، خو د هند پوځ او هوایي ځواکونه د پاکستان دا ادعا ردوي. د فرانس پریس اژانس په وینا پاکستان د هند سفیر په اسلام آباد کې احضار کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې دی هیله مند دی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایډن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تېره ورځې د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایډن وویل فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري چې له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي، او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د چیرولو لپاره دوه میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي، او ټاکل شوې ده چې نن به جو بایډن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مچې فدریکا مغیرینی څخه غوښتي دي چې په ترکمنستان کې د تشدد او زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د غوښتنلیک په متن کې همدارس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د روان کال تر اکتوبر پورې په دې اړه د رسمي بحث غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي امنیتي ځواکونه او د زندانونو ساتونکي په ازبکستان کې له تشدد کار اخلي، او د بندیانو د کورنۍ غړیو ته هم سزا ورکوي. په لندن کې میشته د بشري حقوقو دغه ډله وایي چې اروپایي ټولنه د بشري حقوقو پر دغو سرغړونو یو مخ پټه خوله ده. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د سر ریاضم شینیزو ابي په مشي حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رای ورکول بایکاټ کړل. سر ریاضم ابي له رای ورکول وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد بوجخوري چې په جبهې کې دخیل نشي. صدراعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه جرګې ته مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدراعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتون له مخې د جاپان تر نیم ډیر خلک لدی لایحه سره مخالف دي. لدی لایحه سره مخالفان وای چې لدی سره د جاپان سوله ییز دریز چې له اویا کلونو راهیسې خپل کړی دی اغیزمن کیږي او شاید جاپانی پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې شکل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل به مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په یوه پڼه کې ویل شوی دی چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره به په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو پخوانی قومندان ایګور ګریکین د امریکا په متحده ایالاتونو کې د بی قانوني دعوی د اقامې له مخې په رسمي توګه د ماليزیایي الوتکې ام ایچ ولس په وشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني دعوی اقامې همدارس ګریکین ملامته بللی دی چې دا کار یې د کرملن د خوشحالولو لپاره کړی دی. دغه ماليزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 پرلۍ بوشل شوې. د قانوني دعوی اقامه په دې پیښه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید ویسنر په متحده ایالاتونو کې له زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې د ګیرکین د امریکا یوې محکمې ته راولي. وسنر وویل د قانوني دعوی اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له ګیرکین څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. ټاکل شوی ده چې د ایروزون مالي وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 5 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را پریخوه د بانکونو اکثر فعالیتونه بند دي او له بانکه د ورځې څوک له 6 ډېرې پیسې نشته ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفه رایو په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه پر خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د آزادۍ په سپور کې
در امواج آزادۍ
نو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دومی برخه ته خراغلست دوستانو. د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بي ثباتۍ کې د پخواني حکومتي بشانو ونده. محترم ملمانه دي د کابل په سټډیو کې د افغان نشراتي مرکز مشر خاغلی حاجی سیب سید داود، د سیاسي مسلو او چارو کارپو خاغلی صدیق پټمن.
بله، در قسمت اول به سوالا را طرح کردیم. در مجموع حاجی سیب سید داود، مثلا اگر دکتر سید عبدالله آقای کرزی هم اگر انتقاد میکنن یا مستقیم یا غیر مستقیم، منتها در حقیقت همین رژیم فعلی رو انتقاد میکنن، برای اینکه رژیم فعلی هم مجزا از رژیم گذشته نیست و مثلا از بن گرفته تا به امروز هم دکتر سید عبدالله هم دیگرها کلشان نقش اساسی داشتن. یعنی یک رژیمی که یعنی نتیجه فعالیت های امی اشخاص هستن. یعنی اشخاص اگر رژیم به نام آقای کرزی یا اکس وای زد دشنام داده برنم، او در حقیقت بر خود دشنام نمیتنسه.
جناب نظر چه بسیار یک مسئله خوب اشاره کردن. اصلا همی مجلس بن ایتر فکر کنن که یک اصل بود، یک چارچوب بود برای نظام و سیستم افغانستان. متاسفانه اتفاق نامه دوباره که بعد از انتخابات به وجود آمده و توسط جان کری، ایره فکر کنن که کاپی یعنی تفاهم نامه بن است. منتها از لحاظ هنری اگر ما برازی یک توجه کنیم و ایست که هر اثر هنری که کاپی میشه باید قلم کاپی یا معادل اصل باشه یا از اصل کده خوب باشه. با کمال تاسف در افغانستان متاسفانه ای کاپی که صورت گرفته ای از او توافقنامه که در بند صورت گرفته هم بسیار ضعیف است. اما در پالوی ازی ما اگر تمام مسائل ایتر به 13 سال و 14 سال رجعت بیتیم، یا مثلا ایتر فکر کنیم که ما سفرهای داشتیم به پاکستان و امریکا و چین و عربستان سعودی و دنیا امرای با تفاهم کرده، دنیا کمک میکنه، در افغانستان صلح، من فکر میکنم که کار آقای غنی و آقای عبدالله به این خلاصه نمیشه. من چند ماه پیش هم خدمت شما این مسئله را از این میکروفون عرض کردم که اینا بسیار زیاد در داخل باید کار کنن و ایست که تا که پشتوانی داخلی اینا نداشته باشن، من فکر نمیکنم که تنها به این کفایت کنه که امریکا ما را کمک کنه یا پاکستان برای ما صلح را بیاره. ای دهی طور اقالت که ما میبینیم مثلا مشکلات زیاد وجود داره. مثلا یک تعداد اشخاص و افرادی که دمی 13 سال وزیر بودن اونا والی شدن، یک تعدادی که والی بودن اونا وزیر شدن. باز ما دوباره او 13 ساله اگر ما ایتر نقد میکنیم و ارزیابی میکنیم، حداقل حق هر قدم را که فعلا ما مگذاریم باید او قدم بسیار سنجیده باشه، او قدم باشه که ما دمی 13 سال از این مشکلاتی که پیشتر برش اشاره شد حداقل یک چیز آموخته باشیم. اگر ما فرضاً از او کده بتر یک قدم باز با پیش میگیریم، دیگه متاسفانه باز نه تنهایی که آقای کرزی انتقاد میکنه، مردم هم هر روز مایوس میشن. مردم هر روز مثلا ما برتان یک مثال دیگه شمیتم، شما فکر کنین در این نو ما والی پکتیکا انتخاب شد دوباره برطرف شد. شما خبر دارین والی که در عظیمی میز شما امرای ما دو سه دفعه در صوباتا بود برای بامیان انتخاب شد، پیش از که بامیان برای 3 هفته در برابر از او تظاهرات شد که آدم باید نبه این مشکلات داره در بامیان. همونطور شما خبر دارین چند روز پیش در قندوز مردم مظاهرات کشیده بودن به ارتباط والی قندوز. اینی همه مسائل است که مردم میخواستن که یک تغییر مثبت به وجود بیاد. اگر فرضاً باز هم از بد کده بدتر میشه، طبیعیه، پس که مردم صدای خود میکشن، مردم انتقاد میکنن. دیگه پیش از اینکه دکتر سیب عبدالله سر از این مسائل برای مردم روشنی لطف کنه، نظر ما ایست که هر دو جناب، هم دکتر سیب اشرف غنی هم دکتر سیب عبدالله، بین خود با یک تفاهم برسن. مثلا تعینات اعلان میکنن اما بعد از یک انتقاد میکنه که ما این تعینات قبول نداریم. اینی مسائل است که ذهن مردم بسیار مخشوش میسازه تا که دو نفر بین خود با تفاهم نرسن. مشکل است که مردم سر زنا اعتماد کنه.
بله، انجینیر صاحب محمد عاصم والی صاحب ولایت پروان هم در خط تلفن هستن. انجینیر صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
استوری ماشی
سلامت باشین، بخیر است. سلام خدمت شما و سلام خدمت دوستان شامل بس و همه شنوندگان عزیز.
بله، با آقای احمد شاسپر هم که فعال جامعه مدنی از قندار هستن بر از نام خوش آمدید میگویم. با اجازه ایشان صاحب ما از انجینیر صاحب عاصم امی سوالا را میخواییم در مجموع خلاصه کنیم برشان بگوییم که امی به اتفاقی وری بیانات دکتر صاحب عبدالله در خود حکومت و همچنان انتقادشان از آقای کرزی به یک حساب تیشه بر ریشه خود زدن نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که در رابطه با اداره مملکت و پیشبرد امور کشوری، مسئولین بالای دولت طبیعتاً به ارتباط مسئولیت مهمی که به عهده‌شان است و تصمیمی که اتخاذ می‌کنند طبعا او قدم هایی که برداشته میشه و او مطابق پروگرام به صورت نتیجه بخش پیش برده میشه یا پیش میره و یا کسی در یک جای نصب میشه، تصمیم اتخاذ میشه، او به تطبیق اجرا گرفته میشه. در صورتی که نتیجه مثبت باشه و مطابق دلها بازدهی داشته باشه، او را حکومت و مسئولین طبیعتاً به پیش میبرن، توشه میتن، مطابق پروگرام کار خود ادامه میتن و اگر در او نواقصی وجود داشته باشه یا عزل و نصب یا تصمیم نتیجه دلخواه را نته و در او مشکلات بروز بکنه، چی مورد حمایت مردم واقع نشوه، این موضوعات از جمله مسائل طبیعه و یا ای که خود پروگرام و پالیسی به شکل باشه که نتیجه لازمه نتانن از یک تطبیق یک پروگرام به دست بیارن، لازم است که دو با تجدید نظر بکنن، او را تغییر بکنن. و نقطه دوم هم که در یک چنین تصامیم اگر عزل و نصب مورد بحث باشه و اگر اتخاذ یک سری از تصامیم در سطح رهبری بالای دولت و رده مسئولین رده اول دولت، گاهی وقت یقینا بحثایی که صورت میگیره هدایت کردگیش و هدایت قاطعش بعدن که رئیس جمهور مطابق قوانین افغانستان صلاحیت درجه یک را در تمام امور دارن، اونا به اساس دستور کتبی او تصمیمی که بحث میشه در موردش در یک مجلس او را تنفیذ میکنن. احیانا اگر حکم صادر شده با فیصله هایی که در مجلس صورت میگیره بین مسئولین دولت و نظام مغایرت داشته باشه و یا در او تفاوت وجود داشته باشه، طبعا او ای که دوباره او در میان گذاشته شوه یا او نشاندهی شوه، بالاش انگشت گذاشته شوه، این معنای مخالفت و مخاصمت و بالاخره متوقف ساختن امور نیست. یقینا یک چنین موارد معمولا رخ نمیده ولی گاهی احتمال داره و معمول است که پیش نیاد.
بله.
به هر صورت در رابطه با پیشبرد امور کشور افغانستان در شرایط و وضعیتی که امروز ما قرار داره، مخصوصا بعد از سال 2014 که تمام مسئولیت ها با عهده دولت در عرصه تامین امنیت و قوای مسلح گذاشته شده، مشکلات مالی و کمک های بین المللی از ناحیه کم شدن از اونا یک موضوع بحث است که دولت در عرصه ها تدابیر لازم روی دست بگیره، اونا یک سری از چالش ها در رابطه با تغییر یک سری از تصامیم کلان، چه از ناحیه کمک های گامی بین المللی و چه از ناحیه حمایت های سیاسی و معنوی از اونا، ما باید سری از تصامیم جدید و یا خلای به اصطلاح همکاری ها روبرو هستیم که اینا چالش ها در متوجه دولت وحدت ملی است و رهبران حکومت وحدت ملی با یک چنین مشکلات هم مواجه است.
تشکر والی صاحب.
در یک چنین جو و فضا تصمیم گیری و اتخاذ تصامیم بس از مشکلاتی که احیانا نسبت به او انگشت گذاشته میشه بروز میکنه و به وجود نه.
بله. تشکر روستا به هم تاسو خبر یو کوي والی صاحب محترم په پلان کې اوسئ. اوس د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال خاغل احمد شاه سپر لمون سره ده. سپر صاحب خبرونه دی تعقیب کړي، خو ضرورت نشته چې تکرار کوم. د بحث موضوع د معلومات د ملي وحدت حکومت په ثبات او بے ثباتی کې د پخوانی حکومتي مشانه ونده د محترم ملمنو خبرې باندې ما اوریدلی، ستاسو نظر غواړو په دې ارتباط.
بله، لومړی خو سلامونه او احترامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او ډیر قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام.
خبرې خو توهانو ډیر وکړلې، پر ځای خبرې وکړې په افغانستان کې، خو اصلا د بې اتفاقۍ بستر په دوه سری حکومت کې دي، دوه سری نه هته درې سری حکومت دي. نو تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې د دیموکراسي نه ده پیدا کړې. د انتخاباتو کمیسیون مستقل کمیسیون نه و چې په نتیجه کې دوی ښه انتخابات نه شوی سازماندهي کولای، او دا یو پلان شوی کار و، یو پلان شوی چاره وه چې باید
یعنی دا د پخواني حکومت د پخواني حکومت وظیفه وه چې دا کارونه یې زم کړی وای، که څنګه ستاسې د خبرونه داسې معلومیږي چې په مخ کې؟
بله، په پخوا کې د انتخاباتو کمیسیون همدغسې مصلحتي کمیسیون جوړ شو، او مسأله داسې سازماندهي شوله چې باید د انتخاباتو نتیجه همدغسې وي چې ومنلیدله، یعنی ګټونکی او بایلونکی اعلان نه شي، او په نتیجه کې د موقت حکومت یا لا قانون څخه د لا قانون و طرف ته تګ باید منځته راسي. دا فجی چې د پخوانی چارواکو په هیڅ صورت نه د غوښته چې په افغانستان کې د تربی وروسته یو مثبت بدلون دی په خپل سترګو ویني، او خلک د هوساینې ګولا پورته کوي، او دیموکراسي د عملا پلی شي. د مثال په توګه په پخوانی رژیم، پخوانی نظام ډیر کوشش وکړ دا دولس کاله دیارلس کاله چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات منځته راشي، مګر دوی په خپل ټول ژوند کې پر دې باندې بریالي نه شول چې طالبان یې حداقل وایي چې موږ د افغانستان د دولت سره تفاهم ته آماده او حاضر یو. موږ د امریکایانو سره خبرې کوو ځکه دا نظام د امریکایانو نظام دی. اما کله چې نوی نظام پر دې بریالی کېږي چې تفاهم طالبان وعده کوي، او بل اخر رسمي تفاهم د افغانستان د دولت سره ترسره کیږي، دا په خپل یو بریا ده چې د زاړه نظام علمبرداران یې نشي تحمل کولای. نو ځکه ستونزې ایجادول غواړي او یا ایجادیږي، او د دې کار لپاره بستر هم د دوه سری حکومت جوړش برابر کړی دی. دوه سری حکومت خپل منځ کې توافق نه لري، او
بخنه غوړم په یو د قوزه چې پټمن سمې خبرو کې هغه مخ کې خپل خبرې نیمګړې پرې خوي پلان کې اوسه بیا به هم تاسو ته نوبت درکو. پټمن صاحب، تاسو د خبرونه په لومړي برخه کې سوال چې اساسي قانون به پخوانی جمهور رئیس ته څنګه د څو کې خبره پاتې و؟
خبره مې په یاد ده. په حقیقت کې د افغانستان ټول قوانین چې تاسو وګورئ چې د اتم اساسي قانون دی، او د تیرو اساسي قانون په الهام اخیستلو سره جوړ شوی دی. دغه قوانین د افغانستان که اساسي قانون دی که فرعي قانون دی، د حکومت دغه سوری په دې باندې شته، یعنی همیشه د حاکمه قدرت د اراده تمثيل کوي که ټول قوانين تاسو وګورئ نسبت دي چې په یو بطرفه ماحول کې جوړ شوی وي. چون په افغانستان کې د قدرت پرې خودلو عنانه نه و، نو دا یو قسم باج په اساسي قانون کې راغی چې موږ یې جمهور ته ورکو، چې هغه جمهور چې لري کېږي نو پرته د اجرایي صلاحیتونو نور به ټول امتیازات ولري.
فداشته
باج یو نه پکت کې دي چې موږ د ولسواکۍ لپاره او یا د جمهور لپاره ورکو. خو ولسواکۍ خو پکې ګډوډه شو، تاسو ولیدل چې د جنجال لاغه، مګر به هم که تاسو کې موږ د نورمال شکل دوام وکي او هر پنځه کال بعد یو جمهور راځي، نو به تاسو څومره اپارټمنونه لري او څومره بلوي لوي ویلې لري، به واځي کاردي سیم نه وي، به ډاکټر سیم غني مي، به نور مي، به نور مي. دا په خپل د افغانستان لپاره یو پرابلم زیږي چې امیدوارم پراتلون کې لوی جرګه کې په اساسي قانون باندې جوړیږي په دغه مسایلو باندې غور وشي. مګر هغه څه چې زغوارم ستاسو د لارې نه د افغانستان حکومت ته وایم، هغه دا دي چې د افغانستان حکومت هم نیمګړتیاوې لري، هم لاسته راوړنې لري، اما دوی نیمګړتیاوې پټي، لاسته راوړنې نه تشریح کوي. دغه یو تشه ده چې په دې حکومت کې موجود ده، بې دفاعي ده. مثلا دا سخنګویان چې تاسو وګورئ په دامیزونو کې چې په ټلویزیونونو کې ناست وي، یو څوی بلبل څوی، او دا یو طرف قطعا نماینده نه لري. ډاکټر صاحب غني ګروپ خو په دا ټلویزیونونو کې هیڅ څوک نمایندګي نه کوي چې دا خبره تشریح کړي، دا خبره توجیه کړي. هغه بل طرف بیا همیشه تعارض کوي، همیشه خبرې کوي، همیشه د حکومت پلانونه سپوتاش کوي. نو په دغه سی حالت کې پخپله د افغانستان خلک په تشویش کې کیږي چې دار جمهور څه کم خواته روان دی، د اجرایه رئیس کم خواته روان دی، آیا موږ یو حکومت لرو که نه لرو، او دا حکومت څه کوي. یوازینۍ لاسته راوړنه چې هغه قابل ستایل ده چې دوستانو ته اشاره وکړه، د رسول خبرې دي چې ډاکټر اشرف غنی جانب مقابل خانې کښې د رسول خبرې د افغانستان په ګټه دي. زما پیشنهاد به دا وي چې د افغانستان حکومت دغه تفاهم نامه چې اوس دی امضا کړې ده، تر هغې مرحلې ورسوي چې د افغانستان لویه جرګه دایده شي، او په لویه جرګه کې دغه مشکل د افغانانو حل کړي چې په اساسي قانون کې کوم تغییرات راځي، د افغانستان خلکو ته نه، د راتلونکي کال باید د وحدت کال وي، د ګډ کار کولو کال وي. دا مهمه نه ده چې څوک په کوم موقف کې دی، څوک چیرته دی، اما د افغانستان خلک باید د تکلیف نه خلاص شي چې د دوه ادرسونو سره همیشه د دوی سره معامله کېږي. د اجرایه رئیس ویاند یو څه وي، جمهور رئیس پټه خوله دی، دغه ویاندویان هیڅ نشته دی چې دا څه کوي څه کېږي. زما پیشنهاد به دا وي چې دا دواړه خواوې په یو وخت خوله د افغانستان د حکومت سره معامله وکړي.
بله، تشکر.
انجینیر صاحب، والی صاحب محترم، منوزم در خط هستین صاحب، میشنوین ما را؟
تلفون قطع شوی فکر کنم.
بله، تلفون بخیرم. خیر باشه. خب آجی صاحب محترم، اتید یک مسئله است که کارشناس ها یک چیز میگه و رهبر ها یک چیز میگه و وکیل صاحب ها دیگه چیز میگن، هر کس هر چیز میگن، منتها در فیسبوک مردم اکثریت اتر یک فکر میگن که اگر اموز میدیای سوسیال میدیا که میگن وار، اگر در نظر بگیریم و در مجموع اتر فکر میبره که امی گروپ مجاهدین در 12 سال یا 20 سال گذشته اینا در مجموع اصلا امی موافق نبودن و اینا امی دولت مداری ریاد ندارن، اینا غیر از تفنگ و تفنگ بازی و از دیگه پا دیگه چیزا اینا نشان دادن که تجربه ندارن. حالا از یک طرف هم خود آقای دکتر صاحب عبدالله امیر قبول میکنه، میگه گذشته در فساد اداری کلشان بود. خب حکومت گذشته اگر ملامت کنه کی هستن؟ خب اسماعیل خان است و اینمی هست، آقای نور است و امی کلشان دوستم و کلشان در یه شریک بودن. این خودشان هم یعنی غیر مستقیم یک اعتراف به ایست که ما نتانستیم که یک دولت اساسی رو جور بکنیم، یعنی به مردم خدمت بکنیم و از این قبیل مسائل صلح بیاریم، و در مجموع کلشان ناکام واریس از نقطه نظر فیسبوک صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه فکر میکنین صاحب؟
جناب نظر صاحب، مسئله که مجاهدین و موافق نبودن و نیستن، ما فکر میکنم که نظریات دوستای ما بجای خود صاحب است، اما به نظر ما شما خبر دارین که بعد از 9/11، بعد از توافقنامه بن، یک تعداد هم از امریکا و اروپا و استرالیا افغانستان تشریف آوردن و به نام تکنوکرات دیجا واقعا لباسای بسیار مقبول و نکتای بسیار خوب و فعلا هم اونا که 13 سال یا وزیر و یا والی و یا معین بودن، زندگی به مراتب از رؤسای جمهوری ازبق امریکا و اروپا که دیجه خوب جور کردن. و بالاخره این مسئله به این برگشت که حتی در شورای ملی فیصله شد کسایی که دو تابعیت داره و باید برای پست وزارت کاندید نشوه. یعنی به این مانا که ایجا که ضرب المثل ما داریم بین افغان ها، میگه مجاهدینی که به افغانی رشوت میگرفتن، حال کسایی که از خارج آمدن به دلار رشوت میگیرن. دیگه این گپ من فکر میکنم تا حدی در ارتباط همه مجاهدین صدق نمیکنه. به این مانا اشخاص و افرادی که بعد از بن آمدن، شما خبر دارین که 3 گروه بسیار عمده بودن در راست تکنوکرات ها، خود آقای کرزی و همچنان دکتر صاحب عبدالله هم به ارتباط جبهه شمال تشریف داشتن. دیگه اینطور قضاوت ما عمومی کده نمیتانیم.
بله، همیشه صاحب آجی صاحب محترم، قضاوت ها همیشه نسبی است، گفته شما رو من قبول دارم، منتها ایران باید قبول بکنیم هر کس که در سابق یعنی در داخل کدام ارتباط از مجاهدین نمیداشت و از خارج صاحب اگر بس بس لا کددان خود میگن که مرغم شکار کنه و کابل آمده نمیتانه صاحب، یعنی یک گپ آمه است، یعنی هر کدام از اینا یک گارانتیگه که در کابل داشتن که جتانستان بیانسب. یک نوی ایران باید فراموش نکنیم. نظر پتمن صاحب در مورد بگیریم. پتمن صاحب شما چی فکر میکنید؟
بتایید صحبتای جناب عیدی صاحب، اصلا هر دو گروپ، گروپی مجاهدین و گروپی که از غرب آمده بودن، هر دویشان، اگر ما سر ناکامی حکومت صحبت میکنیم، هر دویشان در حقیقت دی شریک هستن. ببینین دوسیه هایی که فعلا سرشان بحث میشه تنها دوسیه هایی نیستن که مجاهدین داره، دوسیه هایی که سرشان بحث میشه و شرکت هایی که سرشان بحث میشه، خب مجاهدین خب ایرم گفته میتنه که بزور گرفتیم، ولی من دوستایی که بزورم نداشتن، تنها قلم داشتن و تنها تکنوکرات بودن، همقدر پول های فراوانی را که فعلا داره و همقدر قدرتی که دارن که نی دکتر سبغنی از پیششان شور خورده میتنه و نی آقای کرزی از پیششان شور خورده میتنه، اساسا هم مجاهدین و هم همین تکنوکرات هایی که از غرب آمده بودن، حتی تیوری های را آوردن در افغانستان غیر قابل تطبیق بودن و ناکامی که فعلا است و همی پول هایی که ضایع شدن، شما همی دیزاین پروژه ها را که ببینین، یک پروژه که قیمتشان $100,000 بودن، همی دوستایی که از غرب تشریف آورده بودن او را به $10 میلیون دیزاین کردن. اگر یک بحث شما باز بگیرین که همی پول ها در کجا ضایع شده و این پول ها را کی ضایع کرده،
بله.
ممکن مجاهد سرشان یک پلازا جور کرده باشه،
تشکر،
تعمیر جور کرده باشه،
فاطمه،
ولی کسی که خبر تکمیل، ولی کسی که تکنوکرات بودن، حتی جای پولشان معلوم نیست که در کجا او را ضایع کرده که ما درک از او را پیدا کنیم که همی پول در کجا رفتن.
تشکر روستا با بعدی الگر چه در موضوع چه دقیقا اونو وضوع چه اصل در پخانه و کسان و نفوز در یا ونده پا در ثبات و بی ثباته که پا در ثبات خبری کن سپر سیب تاسی خبلا روستای خبره او که چه چه باید دوشو سپر سیب بخانه دیر غوړم اجي صاحب دا سپر صاحب تلیفون قطنه شي دا بر رخصت د نظر بو واخلو بیا چون دوسر خدای پمنو کو سپر صاحب څه باید وشي چې د مداخله او د شان بند شي او افغانان یعنی د د حکومت او د افغانان او د حکومت ترمنز د فاصله کم شي او خدمتو کې خلکو ته حکومت تاسو په نظر څه باید وشي
څه پښتنه ده او پرځای پښتنه ده اوس خو په افغانستان کې دغه د ملي یووالي تر نامه لاندې حکومت پر افغانستان پر خلکو تحمیل شوی دی، نو باید دا د افغانستان خلک تحمل کړي او شی لارې ته باید و سمې لارې ته باید څه وکړي تر څو د دوی په توسط افغانستان و ولس ته خدمتونه راځي. لومړی خدا دی چې د افغانستان ګټې باید دوی دواړه په نظر کې ونیسي او خپل اختلافات ډېر ژر د سمیې نه کړي. کومه مسله چې اختلاف سره لري هغه باید صحبت سره وکړي په خپلو منځو کې او د ګذشتو سره باید تفاهم او توافق ته ورسیږي. نو زما نظر په دې مورد کې مشخص دا دی چې دوی د اختلافاتو د رسنۍ کولو څخه ډډه وکړي او د اختلاف پر ځای د دغه چکې څخه پند واخلي چې نور د دوی د اختلافاتو څخه ناوړه استفاده کوي او افغانستان و ګډوډي ته بیایي و بې نظمۍ ته بیایي. نو د دې لپاره چې افغانستان بې نظمۍ ته ولاړ نه شي، دوی باید خپل په منځ کې ګذشتونه سره ولري، تحمل سره ولري او ډېر ژر اختلافات رسمي کړي.
ډېره مننه د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپرده چې حاضر شولې د خپرونه کې له موږ سره ویلې. تاسو نه یوه دنیا مننه. ان شاء الله په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. کور دې ودان، سلامت اوسې، بېرته راګرځو کابل سټډیو ته. حاجي صاحب تاسو کومه خبره کوله مهرباني.
اوز مار زو سب د نظر سب د سوال په ارتباط دلته تاسو په کې سوا شپږشتم د سرطان د څل وخ کال د مخه شهید داوود خان په دې ورس کو دتا وکړه او هغه بیا اعلان وکړ چې ما شهید نظام رنگ او جمهوریت ټول شان د داوود خان او د دې ټیم په محور باندې څرخیدل. تاسو ورسته د دې نو کله چې سوال کو دتا کیږي بیا د خلق دیموکراتیک ګوند هغه ویل چې موږ افغانستان ته نجات ورکړو، دلته د کورنۍ نظام په ځای ولسواکي راوسته او دلته یو دیموکراتیک نظام راوست. هغه د دې دا کړ مجاهدین چې راغله، مجاهدین ویل چې موږ افغانستان د روسانو د منګولونه راوېستو، افغانستان آزاد کړ. ورپسې کله چې طالبان راځي هغه بیا وایي چې موږ افغانستان د شر او فساد نه خلاص کړو. بل اخره موضوع چې نن حامد خان کرزی وایي هغه دا وایي چې ما په دې دیالس کلونو کې افغانستان د تروریزم د منګولونه خلاص کړ. نو زه نظر سیب ته دسې وایم چې متاسفانه که چېرته موږ دغه دو څلوېښت کاله چې سبا ته پوره کېږي دغه ټول سره ورځو، متاسفانه دا په شخصي محورونو باندې څرخي. د دغې نظامونو نه یو نظام هم د سیدا کولای نشي چې واقعا هغه څه چې دی ویلو خلکو سره وادي کړی وي په دې دوه سالو ښکالو کې هغه واقعا په انساني لحاظ په اسلامي لحاظ په افغاني لحاظ دوی په عمل کې پیدا کړی اوس هم همدغه مشکل روان دی هغه په دې معنی روان دی چې کارځي سب د فکر کوي چې ما دلته یو صحیح نظام پرې خې دی ما ته هیڅ شم نو پاتې زه چې دلته راغلم ما د صفر د لاندې نه شروع کړی ده اما مسله د سینه ده تاسو په کې چې په دغه دیالو سکلونو کې کافی کومکونه راغله دنیا راغله دلته افغانان سره مرستي وکړي اما متاسفانه په دې کې لکه څنګه چې نظر سه ورته اشاره وکړه هغه ټکنوکراتان چې د خارج نه راغلي وو نه یاد امریکایانو په اشاره راغلي وو یاد کړي سه په ارتباط راغلي وو او یاد یو شمېر ډلو ټپلو په ارتباط راغلي وو همدغه لحظه چې موږ او تاسو خبرې کوو بیا هم زړه تم دا بظلمي چې موږ وای په افغانستان کې کډرونه نشته دي خو متاسفانه دغه دواړه مشران چې دا اوس په تعینات باندې لګیا دي دا سپېږه هغه کسان چې دوی تعیني شپې ته خلک په تفسیری کوي کدوی لږ زره په دغه باندې دغه دوه سالو ښکالو متاسفانه د مشکلاتونه یو ارزونه وکي او په دې باندې خپل سر خلاص کی نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم کډرونه شته هم په افغانستان کې سولې ته ورورولې ته امنیت لاره برابرې
تشکر دوستانو تاسو د آزادۍ په صفو کې درمو اجازه د خبرونه ورې د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بې ثباتۍ کې د پخوانیو حکومتي مشانو وانډه محترم ملمانی دی د افغان نشراتي مرکز مشر خاغله حاجی سید داوود او د سیاسي چارو کارپوه خاغله صدیق پټمن دوستانو اوس یو اعلان اورو ورپسې ساسي ټلیفونونو ته مخه کو
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
بله ای اعلان را خب ما نشر کرده میریم مگم شنونده عزیز فکرتان بگیرین حال ما یادتان نریم سیف از صبح هفت تا هفت شام ما در خدمت شما هستیم آزادی رادیو رادیو آزادی در خدمت شما است خب حالا چند شنونده در خط است بله شنونده عزیز بله
سلام پاسو نظر صفا سپر قدرمنو میلمنو باندې او پر جناب خالو کلیسا باندې مازګرو
بخیر وعلیکم
السلام خوش آمدید
ډیر زیات مننه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه سره خبرې کوم چې نو قالو کوزي سپتال چې وګوري کوم وخت د افغانستان په افغانستان کې ډیموکراټیک فزانه و شاغلي جمهور رئیس حمید کرزی صاحب دلته یو نظام رامنځته کړی چې تاسو وګوري افغانستان چا نه پیژندي د افغانستان بیرغ چا نه پیژندي چې د افغانستان د هیواد په توګه و پیژندي د غلنګ دغه خپل وظیفه ته متحد وو د غلنګ مصطفی اوس جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمد زی سپتال چې وګوري چې دغه د سولې خبرې وګوري چې څونه په بریا سره د سولې خبرې رامنځته کړلې کاسي وګوري دا ټول ستونزې پلان خبرتي ستونزې په 2009 کال کې دغه یو ځانګړی ټیم بل و دغه اجرایي ریاست سره مت سوي دي ټول ستونزې د اجرایي ریاست سره پورته شوي دي وګوري په باندې مجاهدین څنګه باندې ورکړي سیاف او اسماعیل خان په هرات کې سره ځل شوی د کښنی خپل بعد تاسو د یو نیم نظام د یو نوې ځای کاسي واوري وګوري د خپل جهاد یو معیار ګرځولې دي او نن په خپل لغه مجاهدین په خپل منځ کې نه سره جوړي نو زما باید د قدرمنو او میلمنو څخه سوال کوي چې دا د امنیتي ته په څوک د پای څخه چې ټول شي او آیا ستاسو په نظر کې دغه اجرایي پوس د منځ څخه یو جوړل شي او د لوی جرګې په هیئت سره د افغانستان کې د امن او ثبات په ځان سره مېسته
تشکر کرده بودن پختن دفعه دیگر استاد جواب وی محترم من یو بل تلفن رو
بله
بله سر
بله سلام
و علیکم السلام زان معرفی که میروانی
بله سر زیدی فاکتیون خبری کن وکیل گلزار خبری کن دی فاکتیون ولیت
گلزار سر سترای مشی پخار آقا میروانی
سنگه سر خیجوره
سلامت سر
مونگ دوایو چه که کرده سر با مگم باوال شجاو او که اشرف غنی د دویم سشنیور دوی خپل منځ کې په رقابت کې دي چې کوم یو شاشجات څوک وي
ګلزار صاحب اول خو ګوره د پکتیا خلکو تقریبا 5 میلیونو یا 8 میلیونو خلکو رای ورکړي دي اشرف غنی صاحب ته نو د ته څنګه د شاشجا وینداله بن صفات نه د خلکو به احترامي نه کوي ته ډیر خلکو رای ورکړي دي
ګوره خو یو سره نو سوروره دا چې څومره پیسې تیرې کړې اشرف غنی او شپې په شپې صندوقونه وتړک شو نه کرزي صفا او رای وړي نه اشرف غنی صفا رای وړي دا د افغانستان ادواړه دشمنان دی شاه شجاع دغه دوړو افغانستان خرڅ کړی په امریکایانو باندې.
اصلا دانو به سند خبره کیږي وروره بخنه ډیره غوړو یعنی ساسي نظر ده نظر ده دغه دیوال
نظر نه مستیم بل یا تشکر از نظر
سند مند نه یی که سند نه یی چا باندې ته تور لګای دامه ډیر مشکل کار
از اون مسئله شاه شجاع منوز معلوم نیست کوم
بیچاره وطن پرسته هیڅ ور سره خو پر صورت تاریخ ته چا رقم ویل کل شو ما غسی به خلک په قضاوت پر ترتیب یو بل ټلیفون لرو مېرمنې
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو منونه تاسو ما نظر دادی چې دا د حکومت شو باندې جوړ شوی چې هر کار روسي وای دا د پخوانی حکومت د غلا پاتې دی دا غلا اسوان دا منونو سم دا پښتنه د چې دا یو باندې نه چې کار باندې کوي او پر مختګ باندې کوي وزیر عادی نه پټا کړ شوی نور کار نه کوي دا یو باندې باندې دی ته و سلام ده
ګور دې ودان دلندې پښتنه سلامات اوسې یو بل ټلیفون
bale
مهرباني وکړئ صاحب تاسو د ټلیفون په لیکاسته مهرباني
bale من سلامونه سلام تاسو ټول ته منان دقیق د کابل قرباغ نه
وعليكم دقیق صاحب لاندې پښتنو کا
تشکر دا په خاني مسلې کې زموږ مثال د ملت کې نن مثال طرفدار نه لدی خو ته اوس د وخت رول ورکړه د پوتني دولت پر محصول کې ګورم مخکوالاړي او بلم نظر مداو چې خوانی مسئولین که مثال ده قدرت تدراسی دو خاطر بان ده وطن خرابیه ده دولت خرابی وان کوشش که زان قدرت رسی ده ما پختنه داره که مثال کچیر ده نقص رسی دولت که انجان بانیدی دولت نیچی کوله که دو توقید که یا نظر بانده که دسته و مصاله ورته جوره
که
ده وطن نور ده کشمه کشو سر و ده مخالفتو سر خرابی ناخلاص
سلامت رسی کور ده وده یو بل تلفن لرو میره بانی
بله
خبری وکړه چې تاسو د ټلیفون په لیکاسته آزادې په صفو کې درمو اجازه لري کارونه
نه خطا شته به هر حال میریم به مهمانه مراجعت میکنیم استاستا په پایان پروگرام نزدیک شده میریم شاید برنامه ایدیام رمضان داریم نداریم در آخر او را همکارای تکنیکی ما به ما خبر بدن به هر حال سوالا را هم شنیدین پتمن صاحب حاجی صاحب منتها مثلا ما به عنوان یک شاگرد فاکولتی اقتصاد به موضوعات از یک پنجره دیگه هم زیادتر نگاه میکنیم شب ده 10-15 سال یا 40 سال شب کلش اگر از نظر بگذرانیم شب مثلا یک وقت میگفتن روتی کبرا مکان گفته آمدن بعدر مردم هم خانش چپا کردن هم نان شگرتن هم کالایش پاره بکردن حال امروز هم شب که ما میبینیم یک تعداد نفرها بسیار زیاد سرمایه دار شدن یعنی به اندازی سرمایه داشتن که اگر آدم سنه و کوتیش بالا کنه و لنگیش مفته گرب پایین نیست
میلیاردون
تا خبر رسیده اما در اطراف اکناف به اندازه وضع اقتصادی مردم خراب شده که یعنی پیامایی که در تلفون ثبت میشه بعضا مردم گریه میکنن بیچارا به خوردن خود چیز ندارن به اطفال خود چیز ندارن که بتن از اون نقطه نظر اگر آدم به نگاه بکنه 40 سال گذشته صاحب یک افلاس بود در افغانستان که وضع مردم روز به روز خراب شده رفت و آبادی هایی که بود و کلش خراب شد و سیستم آبیاری بود و خراب شد برخا خراب شد حتی برق لین گپا را سه بردن دوزی کردن ایسون ایسون و مترو گپا نزدیک بود مترو هم اگه نباشه از چیزهای داشتیم نیکه
برقی
بود از وا داشتیم سه دخترها بچه ها بیغم مکتب فاکولته می رفتن سب به بورسا می رفتن حالی وار اگر از نظر بینه از لحاظ اقتصادی سه 40 سال گذشته ما پشت رهبرش نمی گردیم منتها نتیجه از نقطه نظر مردم که ببینیم سب وضع افلاس واریش ده سب
متوازن رشد نپاتی
متوازی رشد نشده پتمن سب از این نقطه نظرم به موضوع کمه که تحلیل شوه چی میگین؟
زره دین نظر سره موافقم چې ځینی خلک ډیر ماړه شوی دي او ځینی خلک ډیر وږی شوی دي د خلکو اقتصادي حالت یعنی هغه کله چې موږ نظر سره په فاکولټه کې وي په مکتب کې وي د ځینی حوزې بم لستلې د نظام بجراته تشریح کوي هغه چې وڅګورو په کاغذ کې چې موږ لستیو په عمل کې انداز وګورو ورورو هغه قشر چې دیموکراسي حمایه کوي چې متوسطه طبقه ده د منځتلو په حالت کې ده او مملکت په ډیر غنی او ډیر فقیر باندې تبدیلېدو په حالت کې دی چې دا وضع د سیاسي ثبات سره مرسته نه کوي بلکې په مملکت کې بې ثباتي راولي او وسنۍ انګیرنې هم چې دي او وسنۍ انتقادونه هم چې په حکومت دي د همدغې ناحیې نه دي چې د ډیموکراسۍ حامی طبقه په افغانستان کې یا قشر چې دی د دې سره کومک نه کیږي او دغه قشر د منځتلو په حالت کې دی او غریبان غریب کیږي او ماړه مړیږي او دغسې یو عادل اقتصادي نظام چې هغه موجوده امکانات چې دي هغه په عادلانه ډول باندې تقسیم کی او د تولید یو سیستم رامنځته کی چې په هغه کې ټولنه وده وکړي متاسفانه وجود نه لري. همدغه حالت ته ډاکټر صاحب غنی د کمپاین په وختونو کې او یاد هغه نه مخکې چې جمهور شي د تحول د لسیزې نوم ورته ډاکټر صاحب غنی کیښوده. اما زه اوس دې ته حیران یم چې ډاکټر صاحب ولې چپ دی چې د تحول لسیزه د افغانستان خلکو ته تشریکی او پخپل حکومت کې دغه د تحول لسیزه پلی کی یعنی خلکو ته په اقتصادي لحاظ باندې حوصله افزایی ورکړي چې افغانستان د تحول په لسیزه کې دی او موږ به د هغه مافیایي اقتصاد نه یا هغه پرسیدلی اقتصاد نه چې په اقتصادي لحاظ ورته ببل وي یو بل واقعي اقتصاد ته راځو او دا به یو داسې مرحله وي چې موږ به یوه سختي تیروو. اما په څه وخت کې به د ملت دغه مرحله تحمل کوي؟ په هغه وخت کې چې د حکومت لاسنیوی د خلکو سره وګوري چې حکومت واقعا په همدغه شو حالت کې روان دی چې ورو ورو په داسې یو اقتصاد چې په بل متکیو په یو ملي اقتصاد باندې چې په خپله به د افغانستان په ګټو باندې د افغانستان په تولیداتو باندې او د افغانستان په عایداتو باندې متکیوي رامنځته شي. د افغانستان مالیاتي نظام ګډوډ دی. د داود خان له دورې نه وروسته حتی په افغانستان کې خلک مالیه نه پیژني چې مالیه ورکول څه معنی. خلک په دې نه پوهیږي چې دغه حکومت د خلکو په مالیه باندې چلیږي. یو د معافیت یو سیستم رامنځته شوی دی. هم لویان هم واړه ټول د احساس د مسؤلیت نه کوي. حکومت ته ډیره لویه وظیفه ور په غاړه ده چې خلک په دې پوه کی چې دا پیسې چې دوی ورکوي دا مالیه چې دوی ورکوي دا د دوی په اقتصاد کې د دوی د ټولنې په وده کې او بل اخره د دوی دغه حکومت په چلولو کې ونډه لري. حکومت خلک دغه آگاهی نه لري او په تیرو کلونو کې په دغه دیارلس کلونو کې د خارجي مرستو ترڅنګ شوي موږ ونه شو کولای چې ملي عایدات لکه څنګه چې لازم دي تنظیم کړو چې زموږ راتلونکی نظام زموږ په ملي عایداتو باندې ولاړ وي. په تیر یو کال کې چې په قانوني لحاظ یو کال کېږي او د کار په لحاظ باندې تقریبا نه لس میاشتې کېږي چې حکومت چاپیر دی کار کوي دی هم دغه نظام په مالیاتي لحاظ باندې لارې ته برابر نه کړی شو چې د افغانستان خلک په د خپل مملکت د اقتصاد په رغولو کې برخه واخلي او په دې پوه شي چې دغه مملکت په موږ پورې اړه لري دا مملکت زموږ دی او لوی سرمایداران اوس هم ډېر اوږده لاسونه لري خپل د سرمایې د تحفظ لپاره او د خپل سرمایې د وسترو لپاره بی اعتباری او بی ثباتی د ملي سوداګرو د فرار زمينه برابر کړی ده. همدا اوس هم ترور او اختطاف تاسو چې په مابسونو کې وګورئ اکثریت د بندیانو هغه خلک تشکیلې چې ترور کړی دی یا اختطاف کړی دی او یا څوک تهدید کړی دی د دغه سی حالت د لمنځه وړلو لپاره او د سیاسي ثبات د راوستلو لپاره حکومت باید رسا ژبه ولري خلکو ته حالات تشریح کړي خلکو ته حالات توضیح کړي او بل اخره د دغه بحران نه د وتلو لپاره خپل برنامه تشریح کړي. خصوصا رئیس جمهور چې لومړی سړی دی مسؤلیت لري اقتصادي طرحه لرله پیشنهاد ورته ده چې خپل اقتصادي طرحه د افغانستان خلکو ته د دغه بحران د وتلو لپاره تشریح او د هغې د عملي لپاره عملی ګامونه واخلي.
تشکر. حاجی صاحب یک وخت کې شوروی چپه شد صاحب دو وقتا دولت های دیگه 15 جمهوریت که ایجاد شد یا شون دولت های مستقل مچن فلانی دولت مستقل ترکمنستان دولت مستقل ازبکستان باز اون وقت ما پرسان کردیم که دولت مستقل چی معنا داره؟ خود دولت مستقل نیست. باز اون گفتن یه بعضی گفتن چون یا مستقی مستقل نیستن از اون خاطر میخوان که مستقل باشن. یعنی از اون خاطر حالا در فکر ما محمد گشت یک چیز که دولت اسلامی افغانستان میگیم کاش که نام اسلامی رو نمیماندن برای از این که اقه به اتفاقی اقدر کارهای غیر اسلامی که در اونجا میشه در جای دنیا نمیشه دقل همی نام اسلام خود سبیا کم که خدسدار نمیساختیم. مال ما حضرت عمر رضی الله عنه فیلمایش میبینیم در این روز ماه مبارک رمضان سب اونا حتی از شیر بیت المال نمی خوردن که باشت ما حق مردم غریب نخوریم زیم. حال مردم اینجا در افغانستان ای امیرالمومنین ما که مال که دار داریم خود سیبیا حساب بلند منزلای خود دادن نمیتونه. از این خاطر آدم کچ بشینه سیب راست صحبت بکنه. ای ده 40 سال گذشته یا 20 سال 30 سال گذشته به نام جهاد به نام اسلام کسایی که کار کردن سیب اینا خو یعنی نتیجهشون بر ازو نمیمونه به کارهای حضرت عمر رضی الله عنه یا دیگرا سیب نمیمونه. آدم یک قسم خجالت میکشه پیش خود. از او خاطر چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شوازه؟
جناب نظر سب اگرچه سوال پیشترتان هم بسیار جامعی بود دیگه اگر اجازه تان باشه پتمن سب هم وضاحت داد ما یک سه چار تشویش دیگر هم پالوی ازو اضافه میسازم.
بله سب
در ارتباط اقتصاد میربانی کردن مرز مئیس که امی نفوس روزافزون افغانستان که هیچ کسی متوجه ازی نیست. ما فکر میکنم یک مشکل خواه بود که در آینده ای هم حکومت های آینده سر دوچار ازی شاید شوند. دیگه مسئله که شما میبینید سب هر سال به تعداد افغان ها از سنوف 12 فارغ میشن و یک تعداد از پانتونا فارغ میشن. اینا هم نکار دارن نروزگار دارن و هر طرف میرن. کسی به جنگ سوریه میره و کسی به جنگ عراق میره و از طرف دیگه تعداد معتادین در بین جوان ها هم خبر شدن در بین خانم ها هم که تقریبا در حدود 3.5 میلیون مردم میرسه که خودش از لحاظ اقتصادی بسیار کلان چلنج است برای افغانستان. آمدیم به ارتباط سوال شما که نام افغانستان دولت اسلامی افغانستان نظر سبیه یک موضوع را بی ازی که من ایتر فکر کنم که من از افغانستان هستم من مسلمان هستم در اینجا تولد شدیم و در اینجا درس خواندیم و تا این مرحله رسیدیم. اگر شما افغانستان از لحاظ اسلام مردم امره کشوره اسلامی مقایسه کنین امره همسایه ما مثلا پاکستان، ایران، ترکیه در واقعیت ما برتان عرض کده میتونم که مسلمانی اکثریت مردم افغانستان از کشوره اسلامی کده و شمول عربستان سعودی ما برتان گفته میتونم که مردم عوامتان از هر لحاظ مسلمانای واقعی یعنی واقعا اینا توکل به خدا یا لحاظ صدق مسلمانای واقعی
هستند. اما غلط فهمی نشه ما که مشکل ما که مردم نیست که زمین عبرای که به نام اسلام سب گپ میزنن سر روز گپ ما سر مردم بیچاره خیا خو نسلا دارن و نسلایت دارن یعنی مشکل ما سر رهبری است که به نام اسلام رهبری را گرفتن نه به نام جهاد رهبری را گرفتن. بله
مشکل در اینجا است که در ارتباط رهبری شما خبر دارن که اکثریت امی رهبرای ما از طریق بیرون در اینجا رهبر شدن یعنی اینا سابقه حزب و حزبازی و رهبری را در افغانستان نداشتن منتها کمک خارجی انتخاب خارجی روان کردن خارجی ها تامیل ازر امی گپ در افغانستان چه در احزاب چپی چه راستی چه فعلا وضعی که جریان داره شما خوب میفهم تا که یک مملکت با پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه ما فکر نمی کنم که اونا آزادی یا متام داشته باشن. متاسفانه امیر رهبرا را که شما برشان اشاره میکنین امیر رهبرا در وقت داوود خان مثلا در وقت ظاهر شاه به نام رهبر نبودن اما پس آنها که شرایط بین المللی منطقوی مساعد شد کمک‌ها برای از اینا از خارج رسید هنوز هم اینا از بدون از اینکه از داخل کمک بگیرن از کشورهای خارجی هم کمک میگیرن دیگه عرض من ایست که یارا واقعا مردم به ایس رهبر رای ندادن شما دیدین همین انتخاباتی که گذشت فیصدی آرا را ببینین یک تعداد قماندان هم خود کاندید کرده بودن یک تعداد رهبر هم خود کاندید کرده بودن یا دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی هم خود کاندید کرده بود در وجه شما می فیصدی آرا را ببینین که یک تعداد که ادای رهبری افغانستان می کنن اونا در کدام سطح واقعی استن دیگه متاسفانه من فکر می کنم تا که افغانستان و پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه به هیچ صورت این مشکلات حل فصل نمیشه. دیگه پیشنهاد من خدمت شما ایست از اینکه همین برنامه وقتش هست بورتان عرض می کنم که من برای جناب کرزی صاحب رئیس پیشین افغانستان رئیس جمهوری پیشین افغانستان پیشنهاد ما ایست که خود آقای کرزی و تیمش از نواز شریف کده از زرداری کده حتی به سوی رفسنجانی رئیس جمهوری از وقت ایران کده پیسیش امکاناتش زیاد است اینا باید کوشش کنن که اگز به رقم مسلم لیگ یا مثلا پیپلز پارٹی اینی طور احزاب ها بسازن، اینی سرمایه را که پیشتر شما اشاره کردین تمام پیسه ازی مردم راکت مانده، سر ازی فابریکا بسازن، ازی طریق بتانن فعالیت های سیاسی خود به عوض ازی که میرن پیش پوتین برای پوتین گریه میکنن. من فکر میکنم خوبی است که یک حزب سرتاسری بسازن، امکانات زیاد دارن، فابریکات بسازن که یک تعداد مردم دهی به کار گماشته شوه. دیگه من عرض ما برای آقای کرزه از طریق شما ایست. او دیگه ای که ما باز هم عید سعید فطر و همه اماتانه شریف و نجیب خود تبریک عرض میکنم و طاعت و عبادت های همه قبول و وقتان نمیگیرم. تشکر.
تشکر منان عجی سب. پتمن سب در یه موضوع یادوم بیاروست تاز خبله روسته خبره او که طول تا معلومه ده چه پا افغانستان که داری فساد اوچ ترسه در جگر ماره مافیا و سو استفاده فرهنگ پوره حاکم ده. زنی قومی مشان حتی په پیسو او توفو اموخته شوی دی او ډیر کسانه نه چارواکی د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټي او تنظیمی ګټي ترجیح ورکی ورته. یو چا راته ټلیفون کړو چې هغه د جمهور رئیس غنی د ملاتړو له جملې نه دی. وی جمهور رئیس اشرف غنی په داسې ماحول کې دی لکه یو تکړه شاګرد چې امتحان کې ناستی په ټولو پښتنو باندې پویږي او ځوابونه هم ورسره دي، قلم او کاغذ هم ورسره وي، خو وخت ور باندې خلاص شي او مجبور شي چې لاسونه پورته او قلم کیږدي. دې خبرې سره څومره موافق هستی؟ زه
د دې خبرې سره موافق یم چې هغه غني چې موږ ورته کمپاین کوو د افغانستان خلکو باندې همداسې یو څوک نه تحمیلوو چې هغه پوه نه شي او د هغه د کار کولو صلاحیت ونه لري. کوم تحلیل چې تاسو وکړو زه د دې سره موافق یم او دا درست هماغه خبره ده چې اما غني د وتلو لار هم لري. مدوته داسې نه ده چې د لاسونو په خیر تړلې دي او د یو کامل اختیار رئیس جمهور دی د افغانستان خلک پیژني او په افغانستان کې داسې افراد او اشخاص شته دي چې غني د دغه دام نه خلاصولی شي او د دغه ورتینې راوستلی شي او د مټې تقویه کولی شي او افغانستان د دغه بحران نه وستلی شي. د ده سړي تحلیل سره موافق یم، اما لطفا د دا پیام هم غني ته ورسئ چې غني تنها نه دی او که ځان په خپله تنها نه کړي. زه هم د دغه فرصت نه په استفادې سره د افغانستان ټولو خلکو ته، نظر صاحب ته، الکوزه صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د کوچني اختر نیکمرغه اختر مبارکي وایم.
تشکر کو موږ هم مخکې له مخکې نه د کوچني اختر مبارکي او دونکو ته وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې دا اختر شپې ورځې په سوله، امنیت او خوشحالۍ کې تیرې کړي. یو ځل بیا له حاجي صاحب سید داود د افغان نشراتي مرکز له مشر او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلي صدیق پاتمن او د غراز له محترم محمد عاصم چې د پروان والي صاحب دو او د د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپر او د بومیا صاحب نه مننه کوو چې په خبرونه کې له موږ سره وو، خپل نظریات وړاندې کړل.
بله، می خواستیم با آقای محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور هم تماس برقرار شه، متاسفانه تلفونا کار نکرد.
بله،
مشکلات تلفنی است. ما به نوبه خود عید تبریک میگم قبل از قبل. بعد در روزا عید ان شاء الله زیاتر در خدمتتان در خدمت شنونده خواهد بودیم.
او تر بیا حضرت دو پروتاس پلو بخون که خدا سپارو روح خو خوشاله اوسه.
خدا حافظ و ناصرتان.
که دسته او افغان و زیگه بشانده احمد خان یا میرویس خان و زیگه چه ننگ به وطن وکڑی دسته زوان و زیگه نویا خو خوشحال خان یا پاچا خان و زیگه بیرق دے آزادی کڑے پہوار یا دسے او پاچا لے کا امان و زیگوا جو جوڑا کڑے انگریز تا بیا غزا دے ارنوے یا دسے لوی غازی مرزا مان خان و زیگوا بمون کے دسے او آفان بمون کے دسے Thank you. وطن کے افغانان وزے گوا بمینا دو وطن کے افغانان وزے گوا اللہ امون کے دسے او افغان وزے گوا بشاند احمد خان یا میروائز خان وزے گوا چننگ پہ وطن وکڑی دسے زوان وزے گوا خوشحال خان یا پاچا خان وزیر